دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4 نیمې بجې دي. په ورستی خبری ساعت کې زپامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایاند عبدالحی کاکړ.
د پاکستان حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر بللی دی او د امریکا درې جګ پولي چارواکي به د ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ غړیو ته وضاحتونه وکړي. او سم د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او د پاکستان وزیر اعظم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل پاڼه خبرو کوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره وکړه او له خلکو سره ولیدل. وزیر اعظم په خپل وینا کې وویل چې صوبای حکومت له مخکې چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده، نو ځکه دوی ورته ټول زری پورونه بخشي. نوموړي اړوند ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانیستلو حکم وکړ. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپۍ د امداد اعلان کړی دی. او په دې غړي کې به نور حال زموږ همکار غلام غوث تر کړي چې دا وخت په چترال کې دی. د موسمیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې منځنۍ درجه سیلاب دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې یو چارواکي ارباب وقاص نن مشالې ډول د ټولو ضلعو ته د تیاری نیولو ویل دي.
دا خو تقریبا 300 ورځې وارننګ دی. تھرسډے نه در منډے پورې دی. د کی پی کې کوم ډسټریکټونو کې بارانونه دي، دغه چار سبا په خبر دی طرفونو ته ملکن او وزارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر د دې سګډونو ته دا وارننګ مونږ سار شیر کړی دی. ټول دا سونو ډسټریکټس دی ته جی بای فیکس هم جوړ تا میسج هم زموږ یو کیږي. مونږ دین چې خپل انتظامات هغه وکړي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض نن مشال ریډیو ټول چې د پنجاب په دریابونو کې هم د بارانونو له وجې د اوبو سطح لوړې شي. د خیبر پښتونخوا اعتصاب عدالت د تریک انصاف د پخواني صوبایي وزیر ضیا الله پریدي پر ضد د کرپشن په محکمه کې د هغه ریمانډ تر 19 ورځو پورې غځولې دي. پر ضیا الله پریدي اعتصاب کمیشن د کرپشن تورونه لګولي او چورسته ونیولې. خو نن د اعتصاب کمیشن په غوښتنه اعتصاب عدالت د 19 ورځې د پولیسو په ولکه کې ورکړي. بلخوا ضیا الدین پریدي اعتصاب کمیشن پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړې دي. د وکیل محمد اشفاق اډوکیټ په دې اړه مشالې ډول
احتساب کمیشن حوالے سارا مطلب دا بالکل انلیگل دے، کیونکہ دی دوپارہ چکم دے دی احتساب کمیشن چکم لیجسلیٹیو کمیٹی دا دی دوپارہ چکم دے 10 ممبرز ریکوائر دی. آغا 10 ممبرز لازمی وہ سب پوری نہیں دی، صرف 5 سے اخیسی دی اور دا اخیم سب پبلک نوٹس ہم نجشے رہے.
او د خیبر پښتونخوا وزیراله د قانوني چارو مشیر آرش یوسف وایي چې اعتصاب کمیشن غیر قانوني نه دی، بلکې د اسمبلی لخوا د قانون منظورېدو وروسته جوړ شوی دی. د شمالي وزارتال پروتوکل انتظامیه د ایده قبیله پر کډوالو ژغ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوي کمیټو سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزارتستان یو پروتوکل چارواکي نن مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د ایده قبیله کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال دي د جولای تر 28 پورې ټاکل شوي کمیټو سره د نمونو اندراج وکړي. دغه شان د سیمې د ټولو کډوالو ستنېدل یقیني سي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپلو نمونو اندراج ونه کړي نو هغوی به خپلو سیمو ته ناستوي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې به سوي شزي آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوی د مرګ سزا څنډول ده. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک نن مشال ریډیو ته د سپریم کورټ فیصله داسې تشریح کړه.
منګ وس د ضلع ننکانا او د لاهور های کورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلو او موږ ورته وویل چې د دې کیس ته صحیح د قانون مطابق جاج واخستې شي. نو سپریم کورټ د اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پوری سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
په 2009 کال کې پاسیا بیبي د کلی ځینو شذو د توینې رسالت تور لګولې وو. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت تن په کابل کې د پاکستان سفیر وربللی دی. د افغانستان د خارجه دفتر خبر پاڼه وایي د بارنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی نن د پاکستان سفیر حاضر کړی او د ډیورن په کرښه د پاکستاني پوځیانو د توپ او راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. حکمت کرزی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستاني فوج د ننګرهار پر ځینو سیمو ډزې کړي چې پکې څلور ولسي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه دا ډول بریدونه د ګاونډیتوب د اصولو او نړیوالو قوانینو ضد دي. د خبر پاڼې په خبره ښاغلی کرزی دا ډول بریدونه د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ضد وبلل او د ژر بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خبر پاڼې له مخې پاکستاني سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان دغه اندېښنې به د هیواد ذمهوارو چارواکو ته رسوي. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینر غړو ته وضاحتونه ورکوي. د سینر د بارنی اړیکو د کمیټې غړي به نن د بارنی چار له وزیر جان کیری، د توانی له وزیر ارنست مونیز او د خزانې له وزیر جګلیو سره څخه د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رای واچوي. دغو درېو مشرانو تېره ورځ د سینټ او د استازو جرګې ټولو غړیو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د سوي تړون په اړه تفصیلات ورکړل. بلخوا د اروپایي ټولنې جګپوړي سفارتکاران به د راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه ورسره خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشري فدریکا مغرینی دفتر وایي چې دا به د جولای په 8مه سعودي عربستان ته ولاړ شي او له ایران سره ترسره شوي تړون به د رسمي د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. مغرینی به بیا د جولای په 8مه ایران ته ولاړ شي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به له دغه هیواد سره د اټومي لانجو په اړه سوي تړون د تطبیق پر لارو چارو وغږیږي. مغرینی د جولای په 14مه له ایران سره د اټومي لانجې د تړون په لاسلیک کېدو کې مرسته کړې وه. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ خرڅل کیږي او په 103 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.75 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ 65 پیسے او په یو روپے 85 پیسے او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او د کویټ په یو نیم سه کې بارانونه وي. پیښور کې به زیات تر زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 36 او 28 او په کویټ کې 35 او 19 وي.
دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 20 کیلو هرتز اوري. د پاکستان موسمیاتو ادارې په خیبر پختونخوا کې له سیندونو سره اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې محفوظ ځایونو ته دې کډې وکړي.
ظاهر ہے چدا باران کابل ریور مانی کیږي نو بیا ستا بج اوچتیږي.
تقریبا 300 ورځې وارننګ دی.
د خیبر پختونخوا مدنیاتو پخوانی وزیر په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد درخواست دایر کړی خو حکومت وایي کمیشن قانوني دی.
دا بالکل ایلیګل دی. دا خو پکیدا اسمبلی نه ایک پاسه دی.
د شمالي وزیرستان انتظامی وایي د رواني میاشتې 23مې د ایدک قبیله کډوال د ستنېدو لپاره رجستریشن پوره کړی او د پاکستان سپریم کورټ د مرګ په سزا محکومي سوي خزې د سزا ځنډولو امر کړی دی.
اس کے خلاف ابھی ہم سپریم کورٹ آئے. وہ تو یہی کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں.
لمشال ریڈیو سرو سے. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ نن په اتمه ورځ هم روانه ده. د موسمیاتو اداره وایي د بارانونو دا سلسله به تر ګل یا دوشنبه روانه وي. هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالی زیان اړولی دی. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي. احمدالله له اسلام آباد معلومات راکوي.
نن د زیارت پورس په خور خار او خو شاسی مو کې د زیاتو بارانونو لامل او به کورون تا ورونه وتی چې لوجه خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت دوره زینه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوه. د پشکال د بارانونو د لړۍ باراتلونکو څلورونه تر 15 ورځې پورې جاری وی او د دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په خور مردان چارسدې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلی سیمو پنجاب سین او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجه د ملک په مختلفو سیندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سیندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي. ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جہلم چناب راوی اور ستلج
افتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
دا خو تقریبا 500 ورځې وارننګ دی. تھرسڈے نه تر منډے پورې دی. د کی پی کې کوم ڈسٹرکټونو کې بارانونه دي ملکن او وزارت ډیویژن لین سلایډینګ خطر دې څنګه دی نو دا وارننګ مونږه سار شیئر کړی دی ټول دا سونو ډیسټریکټ دی ته چې بای فیکس هم جوړ تا میسج هم زموږ یو کیږي مونږ دې چې بس خپل انتظامات وکړي.
د ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانی سیمې ناران سړک نن د زیارت پورز د لین سلایډینګ لوجه ځای په ځای بند شوی دی چې لوجه په سیمه کې په سونو سیلانیان ګیر شوی دی. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړی دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي.
چترال کې څنګه ډېر تباہی شوی و پوره صوبایي حکومت مشینری دل ترا غلې و اوس ټن کې اصطلاح په ټولو صوبه کې شروع شو. په پېښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي. فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی. درشن پی ڈی ایم اے دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړې دي. درشن د ټولو صوبې مونږ ته علم وي او چې چېرته چېرته سلایډ کیږي نو که هغه د سی این ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار دا هغه د پاره د امینډار فنډ وي او که هغه د خیبر پختونخوا های وی اتارټي روډ وي نو هغه ته بالکل سټینډنګ انسټرکشن دي چې فوري طور په خپل مشینری مو کوي او اواز دی.
د یادونه دا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه او ورته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کارونو په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې همدومره امدادي رقم به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. دا د هم یادوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا احمد الله د رپورټ په وروستۍ برخه کې مو د چترال د سیلابونو په اړه واورېدل. موږ هڅه وکړه چې له خپل خبریال غلام غوث سره رابطه وکړو خو په چترال کې د حالاتو خراب والی د وجې نه او په ځینو ځایونو کې د سیګنلو د نشټوالي له وجې ورسره رابطه نه کیږي. البته غلام غوث په د درې بجو په ګړۍ کې ماته دا ویلي چې اعلی وزیر چشمی ته تللی او ورسره ورسره په بر چترال دوره هم کړې ده د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک. پرویز خټک غلام غوث ته ویلي دي چې 14 کروڑ روپۍ حکومت اعلان کړي دي د چترال لپاره چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د انفراستراکچر یا بیخبینا او د سړکونو د نظام د بیا بحالولو لپاره او 4 کروڑ روپۍ د خلکو ته د پاکو اوبو ورکولو لپاره ورکول کیږي. هلته پوځ هم د پاکستان مرستندویه کارونه پیل کړی دي او د پاکستان وزیر اعظم هم 50 کروڑ روپۍ د چترال لپاره اعلان کړی دي. په چترال کې د غلام غوث له وینا سره سم په زیاتره سیمو کې ډیر زیات سړکونه مات شوي دي چې لکه بلې د یوې سیمې له بلې سیمې سره رابطه قطع شوې ده او شاوخوا اټکل کېږي چې 2 لک خلک غیزمن شوي دي دغه سیلابونو له کبله. دغه سیلاب د اختر نه یو ورځ مخکې راغلی و د سختو بارانونو له کبله او په چترال سره بله سیمه د کالاشیانو د دغه کالاشیانو درې کلی هم ډیر سخت اغیزمن شوی دي دغه سیلابونو لکبله. د بارانونو د لړۍ خبره چې کیږي نو تاسو اوس په رپورت کې واوریدل چې د بارانونو لړۍ به روانه وي. د شبقدر هغه کروندګر چې د نورو خلکو ځمکه په نیمه ګټه یا په شریکت کری وای روانو بارانونو ورته د ټماټرو یا باټینګرو کدوانو لیړو یا بینډیو حاصلات خراب کړي دي. دوی وای د بارانونو لکبله له وخت مخکې سبزی ټوله کړي. دا کروندګران وای هر دویم جریب پټای تاوانی شوی دی. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وایي چې هغوی سږکال د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوي. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کړي، نو وایي چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي، ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خان شیر سوچ ولې ټماټر کرو بس بارہ مارہ پہ وری کنو کم از کم 30-40 روپے تاوان شوی دی مالک رانی مو غواړي پټی مال خدای ګور مثال تای ولې تا خرڅ پلو خرڅ بارہ تناسی ورته مور ورته پرشتہ کې مزانه چولې دی.
او یو بل سپینګیر کروندګر چې نن په باران کې د پیښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناستو کدوان سره باټینګن او بینډه یې خرڅله راوړې وي او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی وو. ور سره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نامره ول دا ټماټر ما ټماټر د خپل پټو نمبر وړو په غریبی دا ولا بس روتی وو کدو مې راوړې دي ټماټر مې راوړې دي سپینډه مې ډې وي هغه بس ختم شوی نه پټي مټي خیال خراب کړی. جی پټي خو پروس کال مال جیرو پټي تقریبا 150,000 روپیا کړی وسه کال مې په جیرو بکارلې دي او تقریبا 60,000 روپیا ټول پورنې کی مزدی باران ماران بس ختم کړی. هر دما په تقریبا 150,000 تاوان شوی.
او د سبزیان یو بیو پاري چې کروندګرو نه سبزیان خري او به خرڅوي وای چې باران سکه تاوانونه ډیر زیات رسولی دي او څور زیوړاندې غلای هم شوي وا.
ګل خان د یوسف خان قاله د دې کې او خان د امیت خان مې دي هغه تقریبا 8 جیرو پټه کړل ټول ټال بده جیرو بم ولنې شوي نو ټول دې غلای باران ماران خراب کړی. بیا زموږ دې کړي یوسف خان قاله کې دغه دې کې او پټه او دغه تقریبا 3 جیرو باغمو نا غریب دې نه بس او ایستل پټه خالی پوسه پکې جوار کړی کنه.
نو حکومت به دغه کاروندګرو تاوانونه ورکوي او څنګه به ورکوي دغه پښتنه مې ده. شو قدر د سیمینه د صوبې اسمبلی د غړي عارف احمد زین وکړه
او دې سلسله کې د وی زبا اساسل کمشنر متعلقه د ځین شغاله چې هغه فوري دې د خپل دي جایزه واخلي چې تاوان شوی دی متعلقه په دوري سمیت چې لاله شو وي خپل لهو کې نو زما ان شاء الله پوره کوشش چې څو دوی ته حکومت تر طرفه ملاوي د غشتا امکانات شته چې هغه دې ته ملو شي.
او عارف احمد زید هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسیدلی، خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چې راشي او د کروندګرو سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي په هغه هیواد کې له څو کلونو راهیسې سیلابونه راځي چې سیمې او خلک ځپي، خو پر دې سربېره ترې درس یا سبق نه اخیستل کېږي. ورځپاڼې د سیلابونو د انتظام نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او لیکي که پر وخت په اغېزمنو کېدونکو سیمو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شي نو د ډېر تاوان مخه نیول کېدای شي. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورځپاڼه په دې وروستو 100 ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورځپاڼه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه 3 ګڼټې مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي، خو داسې هیڅ نه شو. ورځپاڼه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنه کړل شو. یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورځپاڼه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویۍ سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورځپاڼه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورځپاڼې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم زمونشي او دا حالت جاری وي. ورځپاڼه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلعي انتظامیه ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنا نه لري. ورځپاڼه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیه ترڅنګ د مرکزي حکومت ذمہ واري مهمه بولي.
نو ملیه امیرزاده رپورٹ مورده د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په درغلی تورن شوی د مادنیاتو لپخوانی وزیر ضیاء الله آفریدی څخه د پختونو او پلټنو بهیر تر لسو ورځو نورو غځولی دی. هلته ضیاء الله آفریدی هم د پیښور په هایکورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد غوښتنلیک داخل کړی چې پکې ویلي دا کمیشن ناقانونه دی او د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چلیږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
نن دا زیارت په ورځ پیښور هایکورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیاء الله آفریدی د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو. بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمې اورېدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیاء الله آفریدی د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسماني ریمانډ تر لسو ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخوا ضیاء الله آفریدی او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي. په دغه خاص کې د ضیاء الله آفریدی وکیل محمد اشفاق مشال ریډو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سرا مطلب دا بالکل انلیگل دے کیونکہ دی دوبارہ چکم دے دی احتساب کمیشن چکم لیجسلیٹو کمیٹی دا دی دوبارہ چکم دے 10 ممبرز ریکوائر دی آغا 10 ممبرز لازمی وہ سب پوری نہیں دی صرف 5 سے ہی سی دی او دا اخیم سے پبلک نوٹس نہ دے شے نو دی مطلب سے لیگل سیویل فی الحال سٹم دے نا دی نہ علاوہ دی اولا سے دی درخواست ور کو چ دی پر خلاف دی مناسب سے کاروائی وکڑے شی چکم وزیر اعلی صاحب تے چکم بیانات دی.
بلخو ہم دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو مشیر حریش یوسف مشال لیډو ته وویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی. دا ضیاء الله آفریدی هغه تورونه چې ګنې دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغو مقدمې او گواهان پکې وړاندې کیږي. په هغله باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بی بنیاده تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرستې ونه کړي. د پامل دا چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې ضیاء الله آفریدی چې د مادنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولی وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لرې کړی دی او تر مقدمې فیصلې راتلو پورې د هغه د پارټۍ رکنیت هم ځنډولی دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیاء الله آفریدی مرستیال دي څو سوارې په پېښور کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولي دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه دی د خپل څوکۍ نه لرې کړی شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه پر ایدک قبیلی غک کړی دی چې د کډوالو د نوملیکنې عمل د روانې میاشتې تر 28 نیټې سرته ورسوي. چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیلې کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 28 وروسته د نورو سیمو کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپلې انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او که 28 جولای یعنی در روانې سه شنبې پورې د یادې قبیلې کډوال واپسې نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لهذا دوی د خپلې انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوله پر قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدون کې قادیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې دک تتللې. مشال ته یې وویل اختر خوشحالی یو په دوه وه او هلته د سهولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم. دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کې مخصوص شو. خط خبره دا وه چې خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړه. خو بدقسمتۍ سره هلته کې څه لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو پوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کې د اوبو سهولت نشته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي. نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبره دا ده چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي او دې کوشش کوي کېدای شي چټۍ دي چې هغه چټیانې ختم شي غیر سرکاري تعلیم یې درې هم په حال شي.
د عید قبیلې واپسي روانه میاشتې اولې نېټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر دوه سوه پورې کورنۍ واپس تانې کېږي. پولیټیکل انتظامیې په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې څلور زره او دوه سوه کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ یو دیرشمې نېټې نه پیل شوې وه او عید قبیلې واپسي د روانې میاشتې اولې نېټې نه شروع شوې. عید قبیلې مشرانو کمیټي په وینا د یادې قبیلې واپسي لپاره یې قریبا درې زره اووه سوه کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوردون کو دمو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. د محل تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شي. پر ټوئیټر چې مشال رادیو لیکي یا پر فیسبوک باندې نو زموږ پر فیسبوک موږ سره ملګری جوړیدای شي. زموږ پاڼه خوښولای شي او همداراز پر ټوئیټر چې موږ تعقیب کړل نو تازه خبرونو شننو تبصرو خبرونو او ویډیوګانو به مو خبر ساتو. د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د اسلام سپکاوي په تورې سوې خځې آسیه بیبي ته اورول شوی د مرګ پر سزا عمل درولی دی او ویلی دی چې د آسیه بیبي د غوښتنلیک بیا اورېدنه نوي بشپړه شوې او سپریم کورټ پریکړه نوي اورولې نو تر هغه وخته پر سزا عمل نشي کېدی. د پنځو بچیو مور آسیه بیبي په خپل غوښتنلیک کې ویلي چې د لاهور های کورټ د سزا اورولو پر مهال حقایق په پام کې نول نیولی او کره ثبوتونو په اساس ورته سزا نه و اورولې. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د توهین رسالت په مقدمه کې عیسوي زنانه آسیه بیبي ته د لاهور های کورټ لاړخه ورکړې شوې د مرګ په سزا عمل درآمد ودرولې او ویلي دي چې تر څو پورې آسیه بیبي لاړخه په دایر کړې شوې درخواست فیصله نه راځي نو په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د جسټس میا ساکي په مشرۍ کې د چهارشنبې په ورځ رکنی بینچ د لاهور په رجسټري کې د آسیه بیبي لاړخه د دایر کړې شوې درخواست اورېدنه وکړه. په دې لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د آسیه بیبي وکیل سیف الملک اویل چې دوی د ضلع ننکانه عدالت او د لاهور های کورټ د سزا برقرار ساتلو فیصلې خلاف سپریم کورټ کې درخواست دایر کړې وو چې پکې ویلې شوي وو چې سزا اورولو په وخت حقایق په نظر کې نه دي ساتل شوي. د ده په وینا تېره ورځ عدالت دا فیصله مؤخر کړې ده او دا درخواست یې باقاعده د اورېدنې لپاره منظور کړې ده. دی وایي
منګ وس د ضلع ننکانه او د لاهور های کورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلو او موږ ورته وویل چې د دې کیس ته صحیح د قانون مطابق جاج واخستې شي. سپریم کورټ دا معاملہ خپل وګوري او خپل دې فیصله وکړي چې دا سزا کېدای شي او کنه. نو سپریم کورټ دا اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پوری سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
واضح دی وی آسیه بیبي دا وخت ملتان د زنانو په جیل کې ده. په آسیه بیبي کال 2009 کې د خپل کلی د زنانو لخوا د توهین رسالت تور لګول شوی وو او په کال 2010 کې ورته د پنجاب صوبې ضلع ننکانه عدالت د مرګ سزا اورولې وه. د آسیا بیبي وکیل خپلو خبرو کې زیاته کړه چې آسیا بیبي په ځان لګول شوي تور نه انکار کوي.
هغه خدا وایي چې زه بې ګناه یم او د پیغمبر اسلام هم دومره عزت کوم څنګه چې مسلمانان کوي، او زه سوچ هم نشم کولی چې داسې حرکت وکړم. د هغې په وینا چې ځینې مسلمانانو زنانو چې کله ډوډۍ خوړل شروع کړل او ما ورله اوبه راوړې، نو هغې وویل چې موږ د عیسایانو د لاس اوبه نسکو. نو په هغې جګړه وشوه او هغوی خپله بې عزتي محسوس کړه او په تاڼه کې یې پرې پرچا کټ کړه. نو هغه خدا وایي
د پنځه بچو مور آسیا بیبی په لاهور هائی کورٹ کې کال 2014 کې اپیل خارج شوی وو او عدالت ویلی وو چې پخوانی فیصله سمه ده. آسیا بیبی وړومبی عیسوي زنانه ده چې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. واضح دی وی د آسیا بیبی کورنۍ د کال 2009 راسي په پټه ژوند کوي.
اوریدونکو په پیښور کې 15 په کابل کې 15 بجې شوې. د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع افت ځپلې سیمه ګرځولې ده او د پاکستان وزیر اعظم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپۍ د امداد اعلان کړی. د پاکستان سرکار ریډیو په خپل ویبپاڼه خبرو کوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمه فضايي دوره وکړه او بیا وروسته له خلکو سره هم ولیدل. د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه کې د نورو بارانونو اټکل کړی. د موسمیات محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د سوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د خیبر پښتونخوا اعتصاب عدالت د تحریک انصاف د پخواني صوبایي وزیر ضیا الله افریدي پر ضد د کرپشن په مقدمه کې نن د هغه ریمانډ لس نورې ورځې غځولی دی. پر ضیا الله افریدي اعتصاب کمیشن د کرپشن تورونه لګولي چې وروسته بیا ونیولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیې د ایده قبیلې پر کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوي کمیټو سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ایډو سره خبرو کول چې د ایده قبیلې کډوالو د سندو لړۍ روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا څنډولې ده. په 2009 کال کې پر آسیا بیبی د کلي ځینو ښځو د توهین رسالت تور لګولی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وربللی دی. د افغانستان د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستاني سفیر حاضر کړی او د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني فوجانو د توپ او راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. او تازه خبر دا چې افغانستان د کرکټ د 2014 شلوریزو نړیوال کپ ته وتلی دی. افغان لوبډلی پاپوا نیوګینی ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. تر ټولو ښه لوبه نوروز منګل وکړه چې 15 رنزونه جوړ کړل. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د 6 پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینر غړو ته وضاحت وکړي. او د اروپایي ټولنې جګپوړي سفارتکاران به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي.
داو د خبرونو لنډیز چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوه وسمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورځپاڼه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تېرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه و ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو ولس کې راتلونکي کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظو ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورځپاڼه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی. خو زموږ ذمهواره ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پکار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاري کړی شي نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول پکار دي، او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. ایکسپریس ورځپاڼه هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوې تباهۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوړي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اجانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې د ایسوې خزی آسیې بیبی ته د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې قضیه بیا اورېدنې موضوع څېړلې. هلته امریکایي خپرونې پروجیکټ سینډیکیټ ته ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې اټومي تړون او د دې په اړه د ځنو شنونکو د انتقاد پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فرانس پریس خبری ایجنسی یو رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغه قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې لهغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکو سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ نومي یو امریکایي وبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دي. په دوکې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ ته غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیمو غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل اوباما تیر ماښام له خپل افغان سیال اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې خبرو تفصیل د فرشتي جلال زی په رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبرپاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غني سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته یې هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوی و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د روسیې عدلیه وزارت هغو دولس نه حکومتي ادارو ته د قانوني کاروایي خبرداري ورکړې چې د کرملن په وینا د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي. د وزارت له بهرنیو هیوادونو مرسته اخیستونکو ټولو نه حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. په روسیا کې فعال یو شمېر بهرني سازمانونه وایي د نوي قانون پر اساس په روسیه کې د دوی د کار امکان محدود شوی دی. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د روسیې د عدلیه وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي. د روسیې د عدلیه وزارت د جولای په 28مه اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقوقو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرثر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقوقو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ وو یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتی په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږدېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیه وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرثر ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په شسترګنه ګوري. د مرستندوی ټولنې په تیرو څه باندې 12 کې په روسیه کې د بشري حقوقو د وضعیت ته شکېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږتر لږه 12 بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرثر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
فرانس پرس اژانس په یو رپورت کې وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه شبې تړون د پاکستان د انرژي اړتیاو لپاره ښه خبر دی ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس نلیکی یا پایپ لاین معاهده لاسلیک شوی اژانس لیکي البته د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوې تړون ښایي په سیمه کې د روسیې نفوذ ته ننګونې پیدا کړي په لیکنه کې د پاکستان انرژي مشکلات هم څېړل شوي موریوال کاکړ د دې رپورت لنډیز وړاندې کوي
فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ایران د اټمی پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون د پاکستان لپاره د انرژي ستونزې هواري په برخه کې یو لاره ده خو په سیمه کې د روس د نفوذ په وړاندې یو خنډ کېدای شي اژانس لیکي له ایران سره د نړیوالو تړون د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو لپاره هیلي بیا ژوندۍ کړې ده اجان زیاتوی پاکستان په تیر اونۍ کې د ایران او د نړیوالو ترمنځ د دې تاریخي تړون هرکلی وکړ او وی ویل چې دا به د دوی لپاره هم لارې پرانیزي پاکستان له ډیر مودې راهیسې د انرژي لکمی سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره لارې چارې ولټوي د انرژي دې مسلې نه یوازې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسولی دی بلکې د دې هیواد 200 میلیونه خلګي هم له برېښنا یا بجلی بې برخې کړي دي فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ایران او پاکستان ترمنځ د 1.5 ډالر ارزښت لرونکي ګیس پایپ لاین پرانیستا په 2013 کال کې شوی و اژانس لیکي خو پر ایران تر نړیوالو بندیزونو سم دستي ورسته د دې پروژې کار په ټپه ودرېد هغه ځکه چې له پاکستان سره د کار جاري ساتلو لپاره لارې بندې شوې اژانس د پاکستان د قدرتي وسایلو د وزیر شاهد خاقان عباسی له خولې لیکلي چې له ایران سره د نړیوالو تړون به په ځانګړې توګه د انرژي په برخه کې د پاکستان ډیره په ګټه وي شاهد خاقان عباسی ویلي اوس چې له ایران بندیزونه لري کیږي نو دوی به د دې جوګه سي چې له هغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین هغه برخه هم جوړ کړي چې د پاکستان پر خاوره ده ایران اوار لمخه په خپل خاوره کې د دې ګیس پایپ لاین 1300 کیلومتره برخه جوړ کړې ده چې د ایران فارس نومي سیمه به د پاکستان له نوابشاه سره وتړي اژانس لیکي روس غواړي چې د ګاز پورم په نامه کمپنۍ له لارې د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین سره مرسته وکړي روس په تاریخي توګه له هند سره شي اړیکې درلودې خو اوس چې هند او امریکا سره نږدې کیږي نو د روس پام د پاکستان پر لور زیات شوی دی د اژانس په لیکنه د دې هر څه ترڅنګ روس په دې لټه کې دی چې په منځني ختیځ او پاکستان کې د ځان د دفاعي صنعت لپاره موقع ولټوي خو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین د جوړېدو له امله شایي چې د ترکمنستان پاکستان او هند ترمنځ د ګیس لوی پروژه د اوس مهال لپاره د ځان ښکار سي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
او له دې سره زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي په خیبر پښتونخوا کې لیوي میاشتې راهیسې د واکمن تحریک انصاف او قامی وطن ګوند ترمنځ د سیاسي اتحاد خبرې روانې دي چې قامی وطن ګوند به په ائتلافي حکومت کې ور شامل کړي خو تر دې وخته دواړه ګوندونه د ځنو وزارتونو د ورکولو او پر ځنو شرایطو نه دي جوړ شوي خالد خان معلومات راکوي
دا پاکستان تحریک انصاف او قومی وطن پارٹی په مینس کې سیاسي اتحاد او صوبایي حکومت کې د شامل دو فیصله یو ځل بیا د ځنخکار شو کله چې د شروع پورس پیښور کې عمران خان د یو پښتنې په جواب کې وویل چې هغه ته د قومی وطن پارٹی صوبایي حکومت کې د بیا شامل دو په حق له علم نشته سیاسي پوهان د پاکستان تحریک انصاف مشر له اړخه دغه جواب یو معمولی سیاسي بیان نه ګڼي او وایي چې د قومی وطن پارٹی وزیر اعلی پرویز خټک په مینس کې به فاصله زیات کړي خو بیا د قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او پخوانی سینئر وزیر سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل خیبر پښتونخوا حکومت کې د بیا شاملېدو په حق له دوی خبرې لا روانې دي او ډېر ژر به دواړه ګوندونه یو ختمی فیصله ته ورسي
چونکی
کې د دوه پارټو په منځ کې د اتحاد خبرې کیږي نو لک ټایم پکې لګي چونکې سیاسي خبرو باندې دغه کول بي او بیا چونکې مخکې پکې لګ داسې یو ځل دغه شو او بیا دغه شنو دوباره هغه دغه کېدل چې دی ایک لک ټایم لګي او زما خیال دی چې پکې داسې مشکلات زموږ طرف ته دغه نشته.
د کال 2013 ټاکنو نه وروسته کامی وطن پارټي د خیبر پښتونخوا حکومت برخه وه، خو بیا د دغه ګوند د دوه وزیرانو بخت بیدار خان او ابرار حسین باندې د اداري فساد د تورونو وروسته چې کله دغه وزیران د خپلو وزارتونو نه لرې شو نو احتجاجن کامی وطن پارټي د صوبایي حکومت نه جدا شوه. سکندر شیرپو زیاته کړه صوبایي حکومت کې د بیا شاملېدو لپاره دوی د خپل ګوند غړي په اعتماد کې اخیستي دي او د دې لپاره پاکستان تحریک انصاف ته شرطونه هم وړاندې کړي دي. دا پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د بیان په حق لا سکندر شیرپو وایي
موسره خدا وی د پټه د رخه رابطه شوې دا او پاغه منی د خبري مخکې روانې شوې دي دا داوی خپل انټرنل لګیدي
دا پاکستان تحریک انصاف یو صوبائی مشر ڈاکٹر ندیم وائی چې دا کامی وطن پارٹی په حق لا د دوی د ګوند په مشرانو کې هیڅ اختلاف نشتا او دا د پوینا سیاسی خبرې خامخا وخت اخلي دا یادونه دا چې کامی وطن پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې د حکومت سازه خبره هغه وخت پیل شو کله چې د صوبې لوی سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل پارٹی جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپل پارٹی د پښتونخوا حکومت خلاف د مقامی حکومتونو ټاکنو کې د درغلې په ضد د احتجاج تحریک اعلان کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د تور ژړی په رنځ اخته یو شمېر ناروغان وایي د صوبې په ټولو روغتونونو کې د دې ناروغۍ د درملنې اسانتیاوې کمی دي. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون یو ډاکټر او هلته د پښتونخوا له بېلابېلو سیمو ورغلو مریضانو مشال راډیو ته ویل که د صوبې په نورو ضلعو یا ولسوالیو کې د تور ژړی د درملنې لپاره ځانګړي مراکز جوړ کړل شي نو د پېښور په لویو روغتونونو باندې د مریضانو زیات بار نه وي. هلته د صوبې روغتیایي چارواکي وایي چې په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات دی، خو دوی د هغو د درملنې او هغوی ته د اسانتیا ورکولو لپاره ګامونه اخیستي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د معدې او ځیګر د سانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته وویل چې په ټولو صوبه کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د معدې او ځیګر یونټی دي او په لیډی ریډنګ هسپتال کې د معدې یو وارډ دی او دا چې د درې وړو هسپتالونو ته له صوبې قبایلی سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور جړی ناروغان د ورځې د سوونو په شمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معدې او ځیګر وارډونه جوړ کړي.
په دې وارډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د ولټه سره راغی نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې داغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کم دی نو دا بل په اس ځای کې نشته، لکه په صوبه کې بل په اس ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې پاغې کې د هیپټایټس بی او هیپټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجود دی.
د دیرته مرګری یو اوسیدونکی ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپل سیمه کې درملنه کې دی شوي نو د دو او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د اوزګی کې زما تقریبا سلو ورځې دا فلم دا غوښنا بعد ورور ما ته تکلیف محسوسې ده. اواز چې کوم محسوس ډاکټر او د وارد هغه زه بیا دا غوښنا ریفر کړم ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته. دې زه هسپتال یا داسې قسم فیسیلیټی ته مرګره کې موږ ته اویلیبل شي موږ ته به ډېر سهولت میلاو کړی شي. د یو د راتلو د خرچې نه یو د ټیم د زیان به بچ شو.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکو کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
په کې ټی ایچ ایل آر ایچ کې څونه راشته
عین تاسم خبر یو مونږ هم خبر یو چې خلکو فلو ډیر زیاتره انفلو ډیر زیاتره خلک ډیر زیات دی او په هغه کې بہرحال اگر یہ مونگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ملوٹی کو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدھا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سیمی شانتی اٹانمی دا خو بہرحال اٹانمی دا مونگا فل فلج اٹانمی ورک پر ڈسٹرکٹ لیول بمی ٹرشری کیئر مانی بمی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی بمی ان شاء اللہ
پام دی ویچ صبح کے نئے آواز دا تور جڑی دا رنزوران لپارا دا درملین زوینہ کم دی بلکہ دا گردو دا درملین لپارا پا صبح کی صرف یو زانگڑے ہسپتال لے اور دا صبح لٹو لغٹ ہسپتال لیڈی ریڈنگ دا انتظامیہ دا شمیرے ترمخا دے ہسپتال تا پا یو کال کے للہ سلا کو سخا زیاد ناروغان راضی زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخور
اوردن کو تاسے د خبرون لنڈیز پر محال واوریدل چھے افغانستان پاپو نیو گینی تا پا کرکٹ کے لوبا کے ماتے ورکولو سرا د کرکٹ شل اوریز لوبو نڑیوال جام تزانی استلے دے خوالتا یو بلا موضوع ہم دا افغانستان و ہانگ کانگ ترمز دا شب لوبی پاڑا بیلا بیلی سرگندونی کی گی افغان کرکٹ بورڈ وائی پورستی لوبا کی دا درغلے و پیسو دا خوڑلو پاڑا راپورتا شوی و راپورونو سپیناوی لپاره لنړیوالو شورا غوښتنه کړې ده خو د کرکټ نړیوالو شورا وایي چې د پلټنو په عمل کې مداخله نه کول غواړي صفی الله ستانکزی راپورت راکوي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې په ډیرو خواریو نړیوالو ډګرونو ته وتلې ده اوس یې د هانګ کانګ په وړاندې د وروستۍ لوبې د نتیجې په اړه چې په دغه ټیم یې بایللې د شکونو او درغلیو خبرونه تاوده دي افغان لوبډلې د سې شمې په ورځ د 2018 میلادي کال د نړیوال شل اوریز جام د غوراوي ټورنمنټ په یوه لوبه کې د هانګ کانګ لپاره 122 منډې هدف ورکړ خو ونه توانېد چې ترې دفاع وکړي او ماتې وخوړه چې ورسره سیاله لوبډله نړیوال جام ته ووته او هم د یاد ټورنمنټ سیمي فاینل ته افغان کرکټ بورډ وایي هغه رپورټونه ناسم او بې اساسه دي چې گواکې د نړیوال جام د غوراوی تورنمنت په یادې لوبي ډیر شرطونه لګیدلی وو او د کرکټ نړیواله شورا په دې اړه تحقیق کوي دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي رډیو ته ویل چې له نړیواله شورا سره په دې اړه غږیدلی او هغوی تر ډیره د اوازې رد کړي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې د جدي ستونزې موجودې وي
معتبره
ویبپاڼه ده چې د افغانستان او هانګ کانګ د دې لوبې په اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د تحقیقاتو خبر خپور کړی دې ویبپاڼې لیکلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د فساد پر ضد او امنیت ادارې پلټنې پیل کړي چې ولې په دې لوبه کې له حده ډیر شرطونه ولګول شول نو کېدای شي دغه پلټنو پایله د افغانستان په وړاندې د هانګ کانګ د 15 وکټو بریا چې مستقیمه توګه دا ټیم نړیوال جام ته ورسو اغیزمنه کړي په دننه افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې داسې څرګندونې کیږي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې ستونزې موجودې وي او ځینې کسان آن د لوبغاړو لخوا د پیسو د خوړلو او درغلیو خبرونه مطرح کوي په عین حال کې د کرکټ د نړیوالې شورا مطبوعاتي ټیم وایي چې نه غواړي د دې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې په کارونو کې لاسوهنه وکړي د دې شورا د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل پیټر برین ازادي رډیو ته په یو برېښنالیک کې وویل چې موږ د افغانستان او هانګ کانګ د لوبې په اړه خبرو شوي رپورټونه خبر یو خو د کرکټ د نړیوالې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې د تحقیقاتو په اړه نظر نه ورکوو اخو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغانستان تل له هانګ کانګ نه په ډیر لوړ تفاوت لوبه ګټلې او خامخا د وروستۍ لوبې بایللو ځینې اندېښنې پیدا کړې دي د کرکټ بورډ مخکینی رئیس او کارپوه شهزاده مسعود ازادي رډیو ته وویل چې په افغان ټیم پوره باور لري خو که په رښتیا هم په لوبه کې د درغلیو خبره ثابته شي دا به کرکټ بورډ او لوبغاړو ته ډیر زیان واړوي
سره د دې چې څومره تجربه د خپل ملي لوبډل سره ما درلودله داسې یو څه کار بیخي شوی نه و دغه د مچفیسنګ خبره چې اوس یادېږي او که خدای ما کړه دغسې یو څه ثابت شول دا به نور د کرکټ بورډ ته او خصوصا د موږ لوبغاړو ته به سخته تاریخي صدمه ورسي او د افغانستان د بدنامۍ سبب
دی یادې لوبې پر سر د نړیوالو شرط وهونکو ډلو ډېرې پیسې لګول په وروستي اور کې د لوبډل مشر اصغر ستانکزي لخوا د سلو بالر محمد نبی لوبول او پکې د شپاړسو منډو پوره کېدل هغه څه دي چې په دننه او بهر کې شکونه پیدا کړي او کېدای شي له پلټنو وروسته ورته ځواب وموندل شي صفی الله ستانکزی ازادي رادیو کابل
او سم د خبري غړې په پای کې پای شي بو کې اوزل بیا ل عبد الحی کاکړه د خبرونو لنډي زورو
پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او د پاکستان وزیر اعظم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی. د پاکستان سرکار ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمې فضايي دوره وکړه او وروسته یې د خلکو سره ولیدل. د موسمیاتي محکمې په خیبر پښتونخوا کې بلې سیمې کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتي محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. خیبر پښتونخوا احتساب عدالت د تریک انصاف د پخواني صوبایي وزیر ضیاء الله پردي پر ضد نن د کرپشن په مقدمه کې د هغه د پولیسو په تحویل کې د ورکول لس نورې ورځې پزولې دي. پر ضیاء الله پردي احتساب کمیشن د غلا غلطیو تورونه لګولي چې وروسته یې بیا ونیولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایده قبلې پر کډوالو ژغ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپل نومونو اندراج جوړ کړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې که چا نومونه ثبت نه کړل نو دوی به ناستول کیږي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې وی ایس وی شزي آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا وکړه سوې د مرګ سزا ځنډه ولیده. په 2009 کال کې پر آسیا بیبی د کلی ځینو شجو د توهین رسالت تور لګولی و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر وبللې دي. د افغانستان د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی نن د پاکستان سفیر حاضر کړ او د ډیورن په کرښه د پاکستان پوجانو د توپ او راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. او د افغانستان کرکټ لوبډله د 2014 شول اوروزه نړیوال کپ ته وتلې. د افغان لوبډلې په پاپوا نیوګینیا ته په شپږو ټونو ماتې ورکړه. په ټولو شهرو به نوروز منګل وکړه چې 15 رنګونه جوړ کړ. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو ترمنځ د اړۍ د ټیمي تړون لپاره د سینرګړۍ ته وضاحتونه ورکوي. او د اروپایي ټولنې جګپوړي سفارتکاران به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو ترمنځ به د ټیمي تړون په اړه ورسره خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو واورید او لدی سره د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پاتې ورسېد ک پر همدو څه په پاتې شوې نو امریکا غږ دی و رادیو واورې ته وخت ترته واره.